السلام علیکم دی ازادی رادیو یوی بلې خبرونه ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د چین حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغانستانه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ټول چینایي وګړي او مؤسسې باید سمدستي له افغانستانه ووځي. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې په کابل کې پرون د چینایانو پر یو میلمستون وسلوال برید وشو. په دې برید کې چې پړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله، د ښاغلي وین بن په وینا 15 چینایي وګړي ټپیان شوي دي. ویان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات وکړي او عاملانو ته یې سزا ورکړي.
په افغانستان کې د چین سفارت د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یو لړ واضحه غوښتنې کړي چې د ټپیانو د درملنې په برخه کې هیڅ راز هڅې ونه سپم، د برید په اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي، عاملان عدالت ته راکاږي او هلته ډیره چینایي وګړو د خوندیتوب په برخه کې نور اقدامات وکړي.
د کابل ایمرجنسی روغتون پرون وویل په دې برید کې 3 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې په پرونی حمله کې 3 برید کوونکي وژل شوي او 3 بهرني وګړي ټپیان دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د حکومت چې وبخی چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکی وګړو د افغان پولیساتو لوري د ډزو په خاطر بخنه غوښتي او دا مسله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو او بو په سیمه کې د یکشنبه په ورځ طالبانو او پاکستانی ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړیدو خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر ټویټر خپور کړ، ویل شوی دی چې د دې کمیسیون مشري به د ریاست الوزراء اقتصادي مرسیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به د مالی او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند د سکتوري وزارت سرپرست وي. تیر جمهوری نظام هم د ملي تدارکاتو کمیسیون درلود چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به لغور وروسته تاییدول. د طالبانو حکومت هم ویلي دي چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چې د خپلو بیلابیلو وسلوالو ځواکونو د محاربوي وړتیا او تفتیش کوي. د وزارت نن په یو بیان کې وویل د تفتیش د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا په غوښتنه ترسره کیږي. دفاع وزارت ویلي د تفتیش پر مهال به وسلوال ځواکونه په ډیرې چټکۍ سره ټاکلو سیمو ته ځي، د انجینرۍ وسایل به ځای پر ځای کوي، امنیتي او دفاعي چارې به سنبالوي او همدارس د استحکامي پلونو پر سر به تیریږي. دا پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په کاونډي اوکراین کې د روسیې پوځي تیری دوام لري. مسکو پر اوکراین د یرغل د عملیاتو ځینې برخې د بیلاروس له خاورې ترسره کړي. او لسګونه هیوادونه او نړیوال سازمانونه نن راټول شوي چې پر اوکراین د روسیې د روانو هوایي حملو په ځواب کې د اوکراین خلکو ته د برېښنا، خوړو او تودوخې د برابرولو په هدف مرستې اعلان کړي. د روسیې د دوامداره بمباریو په نتیجه کې د اوکراین میلیونونه خلک ژمی په سختو سړو او تیاره کې تیروي. تمه ده چې په پاریس کې د مرستندویو هیوادونو نړیوال کنفرانس به د لسګونه میلیون ډالرو بسپنې اعلان کړي، څو پر روانو اونیو کې د اوکراین ملکی وګړو ته د ژمي په دې سړه هوا او اوږدو شپو کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستې ورسیږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې دي او نورو مطالبو تفصیل خبريږي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش ډلې پرونی حمله غندلې، خو په عین حال کې له طالبانو غوښتي دي چې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان د امنیت موضوع د چارو له یو شلون کې سره په مرکه کې چیرو.
دلته لوی استخباراتي جګړه روانه ده او دغه جګړه د رقیب هیوادونو ترمنځ روانه ده.
د طالبانو لخوا د پکتیا پوهنتون له ودانۍ د غازی امان الله خان د تصویر د لری کولو پر وړاندې غبرګونونه
که دوی دغه عکسونه یا انځورونه دیوالونو یا داسې علمي ځایونو څخه ښکته کوي په دغه باندې ولس خفکیږي هغه خلک په خفکیږي چې د افغانستان د ولسواکۍ او دې لپاره خدمت کړي.
په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې د ریحان کروندو ښه نتیجه ورکړي.
الحمدلله سلاتم برابر دي چې دا وشکلی ته وګوري او د خلکو چغو بغار ته چوګوري نرخونه ډیر شدي.
نور موضوعات لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د پلازمین کابل په شهرنو سیمه کې د داعش ډلې تر پرونی حمله ورسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې دروان تاوتریخوالي مخه ونیسي. د دې وزارت ویاند نت پرایس بیگانه وخت رسنیو ته ویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي خو متحد ایالات هم تر څنګ ولاړ دی. اخو د چین د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په پرونی پیخه کې 15 وګړي ټپین شوی او له طالبانو غوښتنه دي چې د دې پیخه په اړه هر اړخیز څېړنې وکړي. طالبان بیا وایي د روسیو حمله هڅه دا ده چې د افغانستان وضعیت ناسم خودل شي. امید ظاهرمل او د موضوع نور تفصيل.
پلازمینا کابل کې د داعش ډلې تر پرونی بری دروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پیخه غندلې وای خکاری چې وحشیانه تاکتیکونه پکې کارول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون د افغانستان په وخت نا وخت رسنیو ته وویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخ دي او اوس د طالبانو مسؤلیت دی چې مخې ونیسي. پرایس د پیخه د داعش ډلې کاروباله او زیاتې کړه
موږ له طالبانو غواړو چې له نړیوالې ټولنې او په ځینو برخو کې د امریکا متحده ایالاتو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. تر ټولو مهم هغه ژمنې عملي کړي چې له خپلو خلکو سره یې کړي او یو له دې ژمنو د یو داسې ټولنې چمتو کول دي چې له تاوتریخوالي پاکه وي. د همدې عمله موږ هر څه له نږدې څارو او همدا ډول د افغانانو تر څنګ چې له دې ډول تاوتریخوالي زوریږي درېږو.
د کابل په شهرنه سیمه کې په یو ملمستون د داعش ډلې لبریچ بهرنیان پکې میشتو ایمرجنسی روغتون ته لکتر لګا درې تنه وژل شو بیا وتلسنه ټپیان ورولل شوې. که څه هم طالب چارواکو په دې پیښه کې یوازې د دوو بهرنیو وګړو ټپ کې دوه خبر ورکړی خو رویټرز خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله پرونی حمله کې د 15 چینایانو د ټپ کې دوه خبر تایید کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې د دې پیښې په اړه هر اړخیز څېړنې وکړي او عاملان یې له نیول وروسته مجازات کړي. هغه زیاته کړي په افغانستان کې باید د چینایي وګړو امنیت خوندي شي خو طالبان بیا وایي دوی د امنیتي خوندیتوب هڅه کوي او دا ډول بریدونه د دې لپاره کوي چې وښایي د افغانستان وضعیت ناسم دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته وویل
اولام تلاش روان دي چې امنیت ټینګ شي. دا اوس کوم هڅې کې د دښمنانه دي او ځینې مغرضو کړو لاس پکې ده چې غواړي امنیت ناسم وخی او دا حملې کېږي هم د همدې لپاره صرف وضعیت ناسم وخی کوم اسات به مرتب نه ده. بیا هم زموږ ځواکونه لا متوجه دي انشاءالله پدیده به بې خورکه کې او امنیت به ټینګ شي او بل شکر اسلامي مرتبه ده.
طالبانو د پلازمینې کابل په شهر نه اوسیمه کې د پرونی پیښې د مرشوب دی روسي ارقام نه دی ورکړي خو سره له دې چې داعش ډلې ورستیو کې خپل بریدونو ته زور ورکړي طالبان لا هم کوم لوی ګواښ نه بولي وای دا ډله په افغانستان کې خپل موخه ته نه رسیږي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي نږدې 14 میاشتې تیریږي. داعش ډلې له هماغې لومړۍ اونۍ په کابل، ننګرهار، هرات، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي چې د طالب ځواکونو د یو شمېر مشرانو په ګډون ملکي افغانانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
په افغانستان کې په ځنګړي ډول پر بهرنیو ډیپلوماټیکو اهدافو او د بهرنیانو پر میش ځایونو د وروستیو حملو په اړه مرسلین ارسلا د چارو لشنون کې اسحاق اتمر سره مرکه کړي. ښاغلی اتمر د مرکه په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې له نړیوالې ټولنې سره د ژمنې مطابق طالبان د افغانستان پر امنیتي وضعیت تر کومه حاکم دي.
یقینا د طالبانو د راتګ سره هیله داسې وه چې امنیتي مسایل به خشی او امنیت به سراسری تامین شي، لیکن افغانستان قربانی ده، هدف نه ده، بلکه دلته لوی استخباراتی جګړه روانه ده او دغه جګړه د رقیب هیوادونو ترمنځ روانه ده. چې دې کې اوس فکر کوم چې دغه جګړه د طالبانو د توان نه پورته ده او دا ډیر زیات استخباراتي اړخ لري.
د طالبانو د توان پاړه اتمر صاحب یو خدای مسله چې دوی په خوا تعهد کړی و چې دوی د افغانستان د جغرافي د امنیت د ساتلو ورته لري او د افغانستان بر علاوه به د افغانستان د جغرافي نه د نورو هیوادونو د امنیت د غوښلو په برخه کې استفاده نه کیږي. خو چې ماته سګورو په دې ورسته کې سفارتونه او داسې سیمې چې الته بهرني پنګوال وګړي الته میشتي تر ډیره بریټ کیږي، نو دا آیا د افغانانو په وړاندې او د نړیوال ټولنې په وړاندې د طالبانو هغه شمنی شي کړی وي تر څو نه مری شي وي ساس په نظر
یقینا طالبان په دې نه توانید چې دا شمنی عملی کی او په دغه تیر یو کال کې کاته سي وګوري هغه تضمین چې دی وخت چې نړیوال ته ورکی چې افغانستان نه و نور هیوادونه نه تهدید دي دی کې اول مثلا په پاکستان باندې بریدونه وشو، په تاجکستان وشو، په پاکستان کې وشو، دننه په کابل کې مثلا تاسو لید د روسیې په سفارت باندې چاودنه، د ظاهري وجل کېدل، پرون مثلا د چینایانو په متخصصینو باندې برید، دا هغه بیلګې دي چې نړیوالو ته دغه فکر ورکوي چې نه طالبان په دین نه دوی توانی دلی چه اغا جمونه تا وفادار پاتیشی یا اغا جمونه عملی که داغا یاو ستونزه اوست طالبانو تا مخته پرته دای چه دی باید داغا تزمین ورکی نریواله تا چه هم با افغانستان نه نتایدیدی گی هم دینا نه با افغانستان که با داغا ترگر دلی دوی زبی دوی تا با اجازه نورکوی چه دوی فعالیتو که
په خو خو اتمر صاحب طالبانو کله چې دوی په جګړې په محلم واغه وخت هم دوی دایټ اکول چې دوی له داعش سره په جګړه کې دوی برلاس دي او روس چې دوی حکومت هم راغلل نو څه په کار ده په داسې حال کې چې تاسو وایئ چې طالبان په دې کې ناکام شوی دي د استخباراتي جګړه طالبانو ته څه په کار ده چې څه باید وکړي د یو حاکم او د مسؤل په توګه د افغانانو په وړاندې د نړۍ په وړاندې
دا اوس یو رکلام دی داعش خپل طالبان هم چې اداف من وشن ایخ پر رقیبان زفی دیسته داشت نوار کی اور نور دلیم چه پا افغانستان کی دوی فعالیت کی دیسته داشت لقب بار کی چین دا کار داشت کرد آلان چه واقعیتون شاید دستی نی زکا داغا هر حادثه هر چه تروس پوری دنن پا افغانستان بیخ شوید دیدی شواهد و تحقیقات بیارسان شیو نیدی د پاکستان د سفارت موضوع هم د سپورت پات شو د روسي د سفارت موضوع هم د ستر سپورت پات شو د ظاهري وجل کې د هم د سپورت پات شو نه امریکا شوایت ورک نه خپل طالبان شوایت وړاندې یعنی د ګونګي عملیاتونه د ګونګي مسلې سوالونه پورته کول شي
د سیاسي چارو شنونکو اسحاق اتمر وچله ازادي رادیو سره خبري کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
سموکه غاګله ازادي رادیو اوري. طالبانو پرون پکتیا په هنتون ته د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر نادام محمد ندیم لورتک یو ورځ مخکې د طب پوهنځیل ودانې د هیواد د خپلواکۍ د ګټونکو پاچا امیر امان الله خان انزور شوی تصویر پاک کړ. د طالبانو د کار پراخ غبرګونونه پرولې دي او ځینې افغانان د افغانستان له ارزښتونو سره د طالبانو لوبي بولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر د ننګرهار په عامې روغتیا ریاست کې د غونډو یو تلار په خپل نوم کړای دی. په دې اړه جزیات امید زهیرمل اوروی.
طالبانو پرون د پکتیا په هانتون د تیپ په هنزيله ودانه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو غازی امان الله خان رسم شوی انزور پاک کړی دی. د پکتیا په هانتون څخه یو شمیر سرچینو د خپل غږ او نوم نخبرې دوه په شرط ازادي رادیو ته وویل دا پریکړه داسې مال شوی چې نن د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم دی په هانتون ته ورغله دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت لوایان ضیا الله هاشمی می وپوښتل چې آیا دا پریکړه د وزارت د رهبرۍ په غوښتنه شوی. هاشمی د دې پوښتنې په ځواب کې لیکلي هغه د په هانتون په خپل ابتکار پاک شوی. مودا وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې پکې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د نجونو تعلیم د غرب کلتور بللی و چې د ده په خبره غازی امان الله خان او محمد ظاهر شاه افغانستان ته را لېږدول و. له پکتیا پوهنتونه د غازی امان الله خان د انځور پاکېدو پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي. کابل میشته متی الله دا د افغانستان په تاریخ د طالبانو ملنډې بولي.
دا چې په وروستیو کې حاکمې ډلې د غازی امان الله خان او یا نورو تاریخي څیرو په اړه باندې دغه کم تصامیم نیولې دي، دا د افغانستان په ګټه نه دي. که دوی دغه عکسونه یا انځورونه ایله دیوالونو یا داسې علمي ځایونو څخه ښکته کوي، خو ولې هغه خلک ولس چې ورسره مینه لري او تاریخ خو مسه کېدلی نه شي. په دې هیله چې دغه شیانو ته د افغانستان ملي ارزښتونو شته او چې ولس ته ارزښت لري دا شیان باید جدي پاملرنه وشي او دغه څخه ډډه وشي، ځکه چې دغه باندې ولس خفه کېږي، هغه خلک په خفه کېږي چې د افغانستان د ولسواکۍ او دې لپاره یې خدمت کړی.
یو بل تن چې نه غواړي په راپور کې هویت او د سیمې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د ملي بنسټونو او له نورو عامه ځایونو څخه د ملي شخصیتونو د ملي ویاړونو د عکسونو لری کول دا پټوله کې دا نفرتونه زیږوي او دا نفخت لمن وهل دي چې په اصل کې دا کار ښه پایله نه لري.
طالبانو له دې وړاندې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ څخه هم د غازی امان الله خان او د هغې د میرمنې ملکې سورایا رسم شوی انځور پاک کړی و. تر خوا یې په مزار شریف کې هم په عامه ځایونو کې د یو شمېر مشاهیر رسم شوي انځورونه لمنځه وړي. هخوا د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر پرون د ننګرهار د روغتیا رسد دننه د فیروز الدین فیروز په نوم د غونډو یو تالار په خپل نوم بدل کړی. د طالبانو د روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان مددي پریکړې په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې د افغانستان د ټولو قول اردوګانو نومونه هم بدل کړي او تر خوا یې په بیلابیلو ښارونو کې ځینې څلور لارې د خپلو مشرانو او هغو وسلوالو په نوم نومولي چې لوی بریدونه یې کړي. د یادونې ده چې په تیرو حکومتونو کې هم افغانانو د سیمو ځایونو او واټونو د نومولو په تړاو په بیلابیلو مواردو کې خپل انتقادونه درلودل، خو دې ډول کړنو کې ملي ارزښتونو ته پام په تیر کې هم د ټولو همغږي غوښتنه وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چمن سپین بولدک پر دروازه پر وسلواله نخت خوښنی سرګنده کړي، هغه غندلې او طالبانو غوښتي دي چې بیا دا ډول پیښه تکرار نکړي. خو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي پاکستانی پوځیانو د یک شنبه په ورځ د دوی پر کورونو د توغندیو او توپونو حمله کړي چې لکبله خلکو ته د سرو مال توانونه اوښتي دي. د طالبانو چارواکي بیا وایي چې لومړی پاکستانی لوري برید کړی چې لکبله جګړه رامنځته شوه. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
محمد رضا د هغه درو ملکی کسانو په ډله کې دی چې په دې پیښه کې لومړی زخمی او وروسته یې پرختون کې صبر کړ. د دوشنبه په ورځ د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د هغه خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول پیښه پر مهال د کرښې دواړو غاړو ته عام خلک پنه شکیږي.
اچرسته ګل دا مدرزانو میږي زموږ عزیز دی په دغه جنگ کې پر دا پوله باندې دا شهید شو. دا پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کې ودا کور ته ګولې ونیسي د پوسټا پر دوا ګام ورته ولاړ یاغ نه ول ګولۍ وکړو ته کاش کې دا سینه دي چې دا یو دي بل ورځ وزنانه شي د سوله په دکورو کې یعنی کورونه لس متر پنځه لس متر شل متر جنې لري دي خدای ګولۍ وکړو ته راغورځي سرحد ګرد دغه خالی ولاړ دي د چار ځای دیوال هغه و موږ غوښتنه خدای ته چې دا ورځ د ماشومان د زنانه وځي دوری دوری زغلې د چې ګولۍ راغورځي وکړو چې ودرېږي ختم سي دا نړۍ وازم ژغ واوري.
د سپین بولدک لسوالي زوړ کلی هغه سیمه چې د یک شنبه په ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د عام خلکو پر کورونو د توغندوی د لګیدو له امله خلکو ته مالی زیانونه اوښتي. نداګل چې د دې جګړې پر مهال په کور کې توغندوی لګیدلې وای پاکستانی لوري دی د جګړې پر مهال د خلکو کورونه نه پنه شکبي.
مې د دې خوا سره غلې ده د اوان ده د هر شي کې راله په دا جال کومرس جالس پرېړې کومرس پر دا ځای ماشومان کښیان ګرځېدو او هغه ته ان شاء الله نقصان نه دی خو د وخت لپاره بای چې د مور سره امارت همکاري وکړي چې موږ په امن موږ نور څه نه غواړو موږ امن غواړو خو د پاکستان څخه دا غوښتنه ده چې مهرباني دي وکړي مطلب دا موږ دې نه زیری موږ عوام خلک موږ مطلب دا دی وچا ته تاوان نه رسو بای دی موږ تم نه راوړو.
په کندهار کې د طالبانو د والی بیان تر پیښې وروسته رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې وویل چې په دې پیښه کې د کرښې دی غاړي ته یو طالب ساتونکی وجل سوی لس طالبان او درې ملکیان ټپیان سی بي. په سپین بولدک کې طالب چارواکي که څه هم په رسمي ډول د جګړې درامسته کېدو د علت په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې لومړی پاکستانی لوري برید وکړ چې له امله یې جګړه رامنځته شوه. د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل علي محمد حکمل وایي د جګړې وروسته په دوهم ورځ د سپین بولدک چمن ترمنځلار د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګری پر مخ خلاصه ده.
هله تا دې د انتروازه د پخوا پر کما دي خلاصه ده، هم د ترانزیت او تجارت پر مخ باندې، سوداګری پر مخ باندې، سوداګری پر مخ باندې، او هم دراز د مسافرو وګړو پر مخ باندې. دغه خپل مسافر تګ راتګ کولای شي، د پاکستان او افغانستان تم تګ راتګ کولای شي. مشکل او ستونزه په الحال نشته.
تر دې مخکې ځایي سرچینو ویلي و چې د غنښته د طالبانو لخوا د ډیورین کرښې تنږدې د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال رامنځته شوی چې پاکستانی سرحدي ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د پیښې په وروستیو کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې طالب پولیساتي تورن کړي و چې جنگ ته لمن وهلې او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو اسلوب برید کړي چې لامل یې په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په غزنی کې د برېښنا پرچوي او نشټوالي د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي له دې پرچوي سره کارونه سخت ټکنی شوې دي. له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټول غزنی ښار کې برېښنا قطع کیږي او په څلورویشت ساعتونو کې یوازې دوه یا درې ساعت راځي، خو ځینې ورځې بیخي پسې تللي وي. د ازادي رادیو خبریال په خپل راپور کې د غزنی له خلکو سره خبرې کړې دي.
نثار احمد له تیرو څو ورځو څخه سهار پښنه خړ خپل دکان ته ځان رسوي او په خپل کار لاس پوري کوي. نثار احمد د خپل خیرنه غوړ پټ کې په شمول مول وهلای او ولډینګ کاری کوي. نو مولای وای زکه پښنه خړ دکان ته ځان رسولای چې بیا برقنه پر چاوي کېږي او ټول ورځې ځای وي.
د برقنه پروسه چې رسوي د خلک ډیر امیدوار و چې دغه برقنه موږ استفاده وکړو. متاسفانه په حال سره خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي، ځکه چې د برېښنايي سیستم ډېر سره ګډوډ دی، ځکه چې کوم وخت برقونه راځي بیا اوسه دوه ساعته بیا تصورک دا څورکه دوه درې ورځې برقونه نه وي، بس داسې په لپسې نه وي، کله یې کله نه وي، او دا د خلکو مشکلاتونه ډېر سره دغه مشکل.
نثار احمد دا هم وایي چې ځکه وختي دکان ته ځان رسوي چې دا خلکو کارونه ورخلاص کړي. په اوسني وخت کې یوې خواته یې کارونه خراب شوي، نو بلې خواته ډیری وخت خلکو ته بې وادي کیږي. نو مولای د طالبانو حکومت له چارواکو د برېښنا د بیرته سمېدو غوښتنه کوي.
زموږ وختونه له چارواکو دا ده چې دغه د برېښنایي سیستم په کوم وخت کې خلک سره وادي شوی او په کوم وخت کې خلک ورته امیدوار و. همدا ستومه ته برابر شي، ان شاء الله کې مشکلاتونه حل کیږي. او که سره کوم مامدار کوم سوس روانه کوم دغه روانه د خلکو مشکلات لا پس دی.
په غزنی کې د ډیری هغه خلکو ترڅنګ چې په برېښنا خپل کارونه پر مخ وړي، د ډیری کورونو یو ژوند او چارې هم اغیزمنې سوي دي.
و ما تقاضا داریم امیره که مسئولین ما یک ذره بیشتر توجه بکنن و ما را در یه عرصه کمک بکنن که مثل سابق دوباره برقای 24 ساعتی داشته باشیم.
زهرا نظامی د غزنی شار یو اوسیدونکی ده. دا وایي که د برېښنا دغه پرچاوی دوام ومومي، د خلکو ستونزې به نورې هم زیاتې سي. دا وایي په اوسني وخت کې د غزنی خلک د نورو ستونزو ترڅنګ د برېښنا له ستونزې سره هم مخ شوي دي.
متاسفانه د یو اخر با تحولات رخ داد.
لبد مرغه په دروسته و کې چې سیاسي بدلون راغلی، موږ له یو ډول ستونزو سره مخ شو یو چې یو ستونزه د برېښنا نشټوالی دی. څنګه چې ټول په هی کې ټکنالوژي پرمختګ کړی او موږ چې له کومو وسایلو استفاده کوو هغه ټول برقی دي. که برېښنا نه وي نو بیا موږ له سخت ستونزو سره مخ کیږو.
خیلی به مشکلات زیات سر دچار میشیم.
لا شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټول غزنی ښار برېښنا قطع کیږي او په څلورویشت ساعته کې یوازې دوه یا درې ساعته راځي. د برېښنا دغه میاشتنۍ پرچاوی په غزنی کې د ډیری صنعتي فابریکو د کورونو د روڼتیا، د کرنې سیستم د پرمختګ، اوبو لګونې، روغتیا او ښوونیزو خدمتونو اړوند ټولې اسانتیاوې ټکنۍ کړې دي. د دیارلس سوه شپږ نویم کال د مرغومې میاشتې په نامه نیټه د غزنی اوسیدونکي له دوه سوه شل کیلو ولټ وارداتي برېښنا څخه برخمن او تر اوسه پورې ورڅخه ګټه پورته کوي. د دغه وارداتي برېښنا موزی له تاجکستان څخه تر غزنی غځېدلې. په پام کې و چې وروسته دغه موزی زابل، بیا کندهار او له هغه وروسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم یې کارونه ودرېدل. دا پرچاوي به تر څو وي او ولې دغه ستونزه نه هوارېږي؟ برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د ستونزو له امله د برېښنا پر چاوي زیاتې شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د دغه دولتي شرکت ویان حکمت الله میوندي په یو پیغام کې ویلي، د ازبکستان هیواد څخه چې کومه برېښنا کابل ته واردېږي د دغه برېښنا د تولید په شبکو کې ستونزه رامنځته سوي او نسي کولی د قرارداد مطابق برېښنا مشتره ورسوي. میوندي زیاته کړې هڅه روانه ده چې له حرارتي برېښنا څخه استفاده زیاته او ستونزې هوارې شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي. په تیر یو کال کې له کندهار د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت ریحان بهر ته صادر شوی دی. د دې ولایت کروندګر وایي سکل پر زیاتو ځمکو ریحان کرلی چې د تیرو کلونو پرتله حاصلات زیات او بیې یې لوړې دي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي په دې ولایت کې پر شاوخوا 20,000 جریبه ځمکه ریحان کرل کیږي چې ډیره برخه بهر ته صادرېږي.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې کروندګر خپل راټول سوي د ریحانو حاصلات ټکوي تر څو ریحان له بوټو جلا کړي. سږ کال د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې پر ډېره زراعتي ځمکه ریحان کرل سوي دي چې د کروندګرو په وینا حاصلات یې زیات او په بازار کې قیمتونه لوړ دي.
زما نوم محمد عثمان دی، ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکی. دغه د ریحانو فصل اوس رسېدلی دی، یا پلار یې بل سوي دي، اوس وچ سوي دي، اوس دا خلک اخته دي ټکویې دانې موږ ته پاتېږي. موږ مثال مالکان یو، دا خلک کارګر راسره دي، دا خاشې دا خلک وړي خپل کورو ته د سوزنګ دپاره. الحمدلله حاصلات هم برابر دي چې دا وچکلۍ ته وګورې او د خلکو چغو بغار ته چې وګورې او د پخوا پر پرتله نرخونه هم انشاءالله ولعزیز در پخوا ډېر ښه دي. پخوا په 1000 روپۍ انشاءالله اوس در 1500 پورې نرخ دی. دمنه
په کندهار کې هر کال پر شاوخوا 20,000 جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کرل کیږي چې بهر ته د صادراتو ترڅنګ په کور دننه هم ریحان ډیر استفاده کیږي. د ریحانو یو سوداګر عبدالباری وایي سږ کال ریحان د نور کلونو په پرتله زیاته بیه لري او بهر ته هم صادرات زیات سوي.
جمانه موضوع زاده دی دغه ریحانو په سلای کې کار کوو په بدرواز دی په 1970 به درو ول سو پر خرڅیږي او غټ کله منه نه په ول سو دی سلويش داس خرڅیږي غټ کله منه نستا یو دغه سب سټول کړی دی هغه نه زول حق ورته ولار دی وای جنرانی سمه انا دغه شي کله منه چرز د کورو ولا رانی سم سټول خلک پخته د خوشاله دی نیمه ډوډۍ پیدا کوي له شپ مزدل کې شفاری کوي. کراچی د کراچی سره نو تل کې جنور مخه ته دوی ته ځي اندیا ته ځي دغه ځي
د کندهار د سوداګری او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقی بناوی په تیر یو کال کې له دغه ولایت څخه د 1.6 میلیون ډالر په ارزش څه باندې 1,500 ریحان بهر ته صادر سوي چې ډیره برخه یې پاکستان او هند ته صادر سوي دي.
وایي چې تیر کال موږ 2,900 ریحان صادرات درلوده، تقریبا قیمت یې نږدې 1.6 میلیون امریکایي ډالر کېږي چې له دې څخه اکثره یې هندوستان هېواد ته صادر شوي. که چېرې هلته تقاضا ډېره وي نو بیا قیمت لوړیږي او بازار یې هم ګرم وي، او که چېرې خدای نه کرده هلته بازار سوړ یې او مشتریان ونه لري نو بیا هغه دی چې پرله پسې هلته ډېریږي او هلته خرڅیږي نه.
پاینې وخت کې د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مسولان بیا پر مسلکي کرکلي ټینګار کوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي چې کروندګر کښتونه پر وخت او په مسلکي ډول وکړي نو د ټولو کرل سو بوټو حاصلات به د قیامت او کیفیت لارښو شوي.
ریحان د جوزا په میاشت کې، سورتان په میاشت کې کرل کیږي او د میزان او د عقرب په میاشتو کې حاصل اخیستل کیږي. نو دا چې کچیر کښتونه په خپل وخت وکرل شي او په خپل وخت باندې کود ورکړل شي او د مسلکي انجنیرانو په مشوره باندې وخت وټاکل شي او د غو په مشوره باندې په فاصله او په مناسبه طریقه وکرل شي، نو هر کم کښتونه چې دي او چې هغه بازار ولري هغه حاصل کوي او هم بزګرانو ته ګټه ترلاسه کیږي.
په افغانستان کې د کوکنارو پر کښ د بندیز را ورسته د زراعتي چارو کارپوهان په دې نظر دي که کښتونه په مسلکي ډول وکرل سي حاصلات او ګټه وټه به ډېره وي.
د ازادي رادیو خبرونه په لاندو څپو په 1922 څلرويشت او 25 مترو اورې چې له 2000 او یا 2140 د 1800 او 15640 کیلو هرتز سره برابر ده. تکراروم په لاندو څپو په 1922 څلرويشت او 25 مترو. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو